السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم نن سه شنبه ده د 14 کال د تلی میزان ولسمه د 2023 کال د اکتوبر اتمه پیل په خبرونو باندې کوو د ستر صلیب نړیوالې کمیټې افغاني سرې میاشت ټولنې ته 14 امبولانسونه ورکړي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغاني سرې میاشت ټولنې پرون په خبرپاڼه کې ویلي د ستر صلیب نړیوالې کمیټې له لوري دوی ته په 14 سپارل شوو امبولانسونو کې 11 ستاندارد او 2 لوی ټرکونه دي په خبرپاڼه کې ویل شوي د امبولانسونه به د افغاني سرې میاشت ټولنې د بشري چارو له هلو ځلو سره مرسته وکړي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو بارانو او سیلونو د احتمال په اړه خبرداری ورکوي د ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان نورستان تخار کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست بغلان کندوز سمنګان پروان بامیان میدان وردک او غزنی ولایتو کې د سختو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي اټکل کیږي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 500 او 100 ملي مترو ترمنځ وي د شنبه پر ورځ د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سیلونو له امله لږ تر لږه یو تن مړ او یو شمېر نور ټپیان شوي د قرغیزستان د احصایي ملي کمیټې ویلي د هیواد د روان 2023 کال په لومړیو اوو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته پټرول 20 ځلې زیات صادر کړي قرغیزي رسنیو پرون د قرغیزستان د احصایي د ملي کمیټې پر اساس ویلي د هیواد افغانستان ته د 8,900,000 ډالرو په ارزښت 900,000 لیتر پټرول صادر کړي د تیر کال په ورته موده کې قرغیزستان د 3,100,000 ډالرو په ارزښت 9,300 لیتر پټرول صادر کړي وو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر حمید الله خونزاده د ایران د سیستان او بلوچستان له والي څخه د چابهار بندر له لارې د افغاني محصولاتو په صادرېدو کې د اسانتیا غوښتنه کړې ایراني رسنیو پرون راپور ورکړ چې د غیواد د سیستان او بلوچستان ولایت والي محمد کرمی چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په بلنه کابل ته تللی د طالبانو د ترانسپورت وزیر په شمول له بیلابیلو چارواکو سره پر دوه اړخیزو سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو خبرې کړې اخونزاده له کرمی سره په کتنه کې د چابهار بندر د پراختیا او د تاسیساتو په کار کې د چټکتیا غوښتنه کړې ده له ازادي رادیو خبرونو ته غوږیست د یمن حوثي یاغیانو چې د ایران متحدین دي د اکتوبر په 1 د اسرایلو په مرکزي ښار یافا دوه توغندي توغولي د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې اسرایل ویلي له یمن څخه دغه توغول شوي توغندي تعقیب کړي د اسرایلو پوځ ویلي له ځمکې څخه ځمکې ته د توغندي د ویشتلو په سبب د اسرایلو په مرکزي سیمو کې د هوایي بریدونو د خطر زنګونه کړنګېدلي او اوسیدونکي پټنځایونو ته تللي په خبر پاڼه کې دا نه دي ویل شوي چې دغه توغندي چا توغولي د استرالیا اړوند کانتاس هوایي شرکت په یو پرواز کې د هغه فلم له نندارې بخنه غوښتي چې ګڼې بربندې شي بي لري کانتاس شرکت پرون په یو بیان کې ویلي دی وی تخنیکی ستونزې له کبله دا پیښه شوې ل سیدنی تر جاپان د کانتاس شرکت په دغه پرواز کې د شاوخوا 40 دقیقې د مسافرو مخته په وړو ټلویزیونو کې د داډیو فلم نندارې ته وړاندې شوې او هیڅ نه شو بدلولای ځکه دا واړه سکرینونه لاک شوې دا فلم په امریکا کې د بربندو صحنو او جنسي اړیکو په خاطر تر 18 کلونو کشرانو او په استرالیا کې تر 15 کلونو کشرانو ته لخولو منع ده د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د ښځو په نړیوال شل اوریز جام کې نن په ای ګروپ کې د استرالیا او نیوزیلند لوبډلې مخ کیږي نیوزیلند او استرالیا تر اوسه پورې یوه یوه سیالي کړې او دواړو خپل سیالان مات کړي پرون د انګلستان او جنوبي افریقا د ښځو ملي لوبډلې مخ شوې انګلستان په 2 وکټو او 4 توپونو جنوبي افریقا ته ماته ورکړې د ښځو نړیوال شل اوریز جام سیالي چې په متحده عربي مراتو کې روانې دي د تیرې اونۍ د پنځمې پر سپیل شوې او د اکتوبر په 6 پای ته رسیدي آزادی رادیو خبرونه اوریدل کولای شئ د آزادی رادیو پروګرامونه په آزادی رادیو دات کام کې واوره او خبرونه هلته هم کتلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مدل چې په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو پیښې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي په دواړو هیوادو کې د سکال په تیرو لسو میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزارن اخته شوي علتونه یې څه کیدای شي
خلقو پوهاوی دی واکسیناسیون په حق لا او هم دی د ناروغي دی ازرارو په حق لا نسبتا کم دی. پاکستان کې کندار پوزه کې او د پاکستان کې بلوچستان کې او قبایلی سیمه
د اړم تاسو رپورټ لرو چې د ایران په سرحدي ښار تایبات کې عمومي څارنوال د هر ډول قانوني او بیا اسناد افغان کډوالو پر استوګنې بندیز لګولی دی. دا رپورټ هم درته خبرو چې ټاکل شوی راتلونکي جمعه د خیبر پښتونخوا په خیبر کې د قومي عدالت په نوم د پښتنو لویه جرګه جوړه شي.
جرګه خو باسي هم کېږي پورې دا خو د ولسي زور او فش پرشر خبره ده. په اسلام آباد کې چې پښتانه ناست هم څه د حکومت په اجازه د ریاست په اجازه نه ده اوس به دا کتل وي چې د دې جرګې لپاره په ولس کې څومره جذبه ده څومره زور دی او ریاست هغه زور ته تسلیمیږي که نه تسلیم.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په افغانستان او پاکستان کې سکال د پولیو پیښې د تیرو کلونو په پرتله خورا زیاتې شوې دي. په دواړو هیوادونو کې د سکال په تیرو لسو میاشتو کې 50 تنه په پولیو یا ګزارن اخته شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې له منځه نه ده تللی. د دې دلیل څه دی؟ تفصیل به یې له عصمت ساروان په دغه رپورټ کې واورو.
راپورونه ښیي چې سږکال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. سږکال تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو 22 پیښې ثبت شوې او دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږکال تر اوسه د پولیو 28 پیښې ثبت شوې دي. په پاکستان کې دا د تیر کال په نسبت 4 چنده زیات دی. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت په خپل تازه راپور کې ویلي چې روانه اونۍ د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې 3 نور ماشومان په پولیو یا ګزارن ویروس اخته شوي دي. دغه نوښت تېره اونۍ په راپور کې وویل چې په افغانستان کې سږکال تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 22 ته رسیدلی دی. په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان ګزارن وهلي وو چې ټول یې د ننګرهار ولایت وو. په پاکستان کې اکثره پیښې افغانستان ته په نږدې بلوچستان کې شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په روان 2024 کال کې د پولیو تر ټولو زیاتې یعنی 15 پیښې په بلوچستان کې ثبت شوې دي. تر دې سربیره د ګزارن و پیښې په سند ایالت، دوی په خیبر پښتونخوا او یوه پیښه په پنجاب ایالت او پلازمینې اسلام آباد کې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال د پولیو د 6 پیښو راپور ورکړی شوی و. په پاکستان کې له پولیو سره د مبارزې د ادارې د مسؤلانو په وینا ناامنی او د ځینو کورنیو له لورې د خپلو ماشومانو د نه واکسین کولو له کبله د پولیو پیښې ډېرې شوې دي. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس موجود وي نو په فضله موادو کې له بدن څخه خارجیږي او د ناپاکه اوبو په ویالو یا ترمځکې لاندې د اوبو زیرمو ته سرایت کوي. د ملګرو ملتو د یونیسف د پولیو د پروګرام پخوانی ویندوی او د عامه اړیکو رئیس ډاکټر سید کمال شاه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د ډېرېدو د علت په اړه څو دلایل په ګوته کړل.
د ناروغۍ پر وړاندې د واکسیناسیون کمپاینونه ترسره کېږي. د هغو کیفیت ډېر ښه نه دی پاته سوی په پخوا کې. د دې تر څنګ هلته د خلکو پوهاوی د واکسیناسیون په هکله او هم د ناروغۍ د اضرارو په هکله نسبتا کم دی، په خاص ډول باندې په هغو سیمو کې چېرته چې دا ناروغي ډیره د ای پی کې ډیری په افغانستان کې کندار پوزه کې او د پاکستان کې هم بلوچستان کې او قبایلی سیمه دا هغه سیمه دي چې په هوا هم پکې کافی نه ده.
د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې په 4 سپتمبر میاشت کې چې د ماشومانو د ګزارن ویروس پر ضد کوم کمپاین په پام کې و، د هغه کمپاین د پلي کېدو د بڼې پر سر د طالبانو د حکومت د مخالفت له امله تر اوسه نه دی پیل شوی او د کمپاین د پیلېدو لپاره کومه نوې نېټه هم نه ده ټاکل شوې. د پولیو د مخنیوي نړیوال نوښت زیاته کړې ده چې روانه اونۍ د کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس درې محیطي نمونې موندلې دي. دغه نړیوال نوښت تېره میاشت ویلي و چې په اګست میاشت کې د کابل، کندهار او هلمند په چاپیریال کې د پولیو ویروس 15 محیطي نمونې موندلې وې. روغتیا پالان وایي چې پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. هغوی ټینګار کوي چې تر 15 کلونو کشر ټول ماشومان باید هر ځل د پولیو د کمپاین پر مهال واکسین شي.
که ماشوم واکسین کړي ګزانیې نه وهي. د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. د ایران په سرحدي ښار تایبات کې عمومي څارنوال د هر ډول قانوني او بې اسناد افغان کډوالو پر استوګنی بندیز لګولی دی. د ایران په دغه ښار کې ځینې میشت افغان کډوال دغه موضوع تاییدوي او وایي دا اقدام یې ژوند په یاد هیواد کې له ننګونو سره مخ کړی. جزئیات له فیروزې عزیزی اورو.
د ایران د تایبات ښار څارنوال حجت صدیقی په دغه ښار کې د قانوني او بې اسناد افغان کډوالو پر استوګنه بندیز لګولی او پر دوی د هر ډول معاملو کور کرای کولو او پلور بندولو اعلان کړای دی. حجت صدیقی د شنبې په ورځ د ایران له ایرنا خبری آژانس سره مرکه کې ویلي چې څارونکو د سکاو د تایبات ښار د جایدادونو له سلاکارانو سره پرله پسې ناستې ترسره کړې دي. نوموړي دې ته په اشاره چې په سرحدي ښارونو کې پر قانوني یا بې اسناد بهرنیو وګړو باندې د استوګنې کورونو خرڅولو یا کرایې ورکولو او آن د هغوی پر استوګنه بندیز لګېدلی ویلي چې د کورونو مالکان په هیڅ ډول خپل کورونه دغه افغان قانوني یا بې اسناد وګړو ته په کرایې نسی ورکولای او یا یې هم پرې نسی پلورلای او په خبره یې کچیرې له دې امر نه چا سرغړونه وکړه له هغوی او د جایدادونو له سلاکارانو سره به یې قانوني چلند وسي. نوموړي زیاته کړې دې ته په کتو چې افغانستان تایبات او د غرون سرحدي سیمو ته نږدې دی، دغې سیمې ته د خراسان رضوي ولایت نورو سیمو په پرتله د افغانانو تګ راتګ زیات دی. ویل کېږي چې دغه ښار د ایران له مشهد نه د 225 کیلومتره په لری واټان کې پروت دی. بلخوا په ایران کې ځینې میشت افغان کډوال د دې موضوع د تاییدولو تر څنګ وایي چې دغې چارې په یاد هیواد کې د دوی ژوند ستونزمن کړی دی. د ایران په تایبات سیمه کې میشت افغان کډوال منګل ازادي راډیو ته وویل
د تابعیت د سیمې خاروالۍ امر کړی چې هیڅ افغان نور د تردد حق نه لري او باید خپل هیواد ته ولاړ شي. موږ نور نشو کولای چې کورونه ونیسو. له دې مخکې مو د دوستانو آشنا په واسطه کړای شوی چې یو کور پیدا کړو، خو اوس یې نشو کولای. ورځ په ورځ مو ستونزې ډېرېږي.
په دې ښار کې بل میشت افغان کډوال چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
کسانی که غیر قانونی آمدن از افغانستان مدارکی که ندارن به اونا خانه دادن نمیشه.
هغه کسان چې له افغانستان په ناقانونه توګه راغلي په هیڅ صورت ورته کورونه نه ورکول کیږي. که څوک کورونه ورکړي لوړې جریمې پرې لګول کیږي. اوس د افغانانو اندېښنې تر پخوا هم ډېرې شوې دي.
بلخوا ځینې ایراني رسنیو د ایران د داخلي چارو کمیسیون په حواله بهرنیو وګړو ته د منظموالي طرحې جوړولو د څېړلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه کمیسیون اعلان کړی چې د دې وروسته په ایران کې بهرنیو وګړو ته دایمي اقامه هم نه ورکول کیږي. د دغه کمیسیون ویاند ویلي د دغې طرحې له مخې به لنډمهالو اقامو کې یو کلنه، درې کلنه او احتمالا وکلنې اقامې هم پکې شاملې وي. د ایران د انتظامي ځواکونو قمندان احمد رضا رادان ویلي چې تر اوسه له ایرانه 150 زره زیات کډوال ایستل سوي چې دا شمیر به تر روان لمریز کال تر پایه پورې 2 میلیونو ته ورسیږي. د نوموړي په خبره روان کال له 500 زرو زیات ناقانونه کډوال نیول سوي او له ایرانه شړل سوي دي او دغه راز 250 زره نور بهرني وګړي بیا په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه کړل سوي دي. د ایران حکومت ډېر کله د بهرنیو وګړو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډوال سول او د هغو معلوماتو له مخې چې تېره میاشت ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ پر پاڼه خپر سوي دا مهال 8.3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې میشت دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
ازادي راډیو ته غواګیت ټاکل شوې راتلونکي جمعه د خیبر پښتونخوا په خیبر کې د قومي عدالت په نوم د پښتنو لوی جرګه جوړه شي. خو دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی حکومت د دې جرګې په درشل کې د هغې پر ربلونکي غورزنګ پښتون ژغورنې غورزنګ بندیز لګولی دی. دا بندیز د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران او غړي له وینا او غونډو منع کوي. نو په داسې شرایطو کې به آیا دا جرګه لا هم جوړه شي؟ عصمت ساروان او په دې اړه نور جزئیات.
وروسته لدی چې د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ترهګرۍ د مخنیوي قانون پر اساس بندیز ولګاوه، په دې اړه پوښتنې کېږي چې د دغه غورځنګ له لوري د اکتوبر په 11مه یعنی د راروانې جمعې د ورځې د جرګې برخلیک به څنګه شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه حکم کې ویلي چې د دغه هیواد مرکزي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو بوخت دی چې د پاکستان سولي او امنیت ته زیان لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د حکومت پریکړه ظالمانه وبلله او ویل چې دوی تل د عدم تشدد له لارې په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف او د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کړې ده. د چارو ځینې کتونکي وایي چې پر پښتون ژغورنې غورځنګ دا بندیزونه وروسته له هغه ولګول شول چې دې غورځنګ د قومي عدالت په نوم جرګه وبلله. د راپورونو له مخې پولیسو تر دې وړاندې هم څو ځلې د جرګې په ځای کې پر راټولو شویو خلکو اوښلن ګاز شیندلی او خیمې ورسوځولې دي. نو آیا له دې سره سره به جرګه جوړه شي؟ په کوټه کې د حقوقي چارو کارپوه همایون کاسی د جرګې جوړېدا په هغې کې د ولس له ګډون او غبرګون سره تړلې بولي.
د پابندۍ چې پر ولګېدل د دې معنی دا ده چې اوس د ریاست کړه دې خلاف څه کریک داون کوي، عدالتونو کې چې کوم ریلیف فرمولاوېدلی هغه به لږ مشکل شي، کنه لږ بګران شي. جرګه خو باسي هم کې پر د خو د ولسی زور او فش پرشر خبره ده. په اسلام آباد کې چې پښتانه ناس کو هم څه د حکومت کو اجازه د ریاست په اجازه نه ونداس، اوس به دا کتل وی چې د دې جرګې لپاره پولیس کې څومره جذبه ده، څومره زور دی او ریاست واغه زور ته تسلیمیږي کنه.
په همدې حال کې پرون د شمالي وزیرستان د اوتمنزو قومي جرګې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري په اعلان شوې جرګه کې د ګډون لپاره خپل احتجاج پای ته ورساوه. دوی له یوې مودې راهیسې په سیمه کې د امنیت په اړه د حکومتي ژبنو د نه پوره کېدو پر ضد احتجاج پیل کړی و او د میرانشاه او غلام خان تجارتي لارې تړلې وه. د اوتمنزو جرګې مشر مولانا بیت الله خبری غونډې ته وویل چې دوی اعلان کوي چې د اکتوبر د 11مې په جرګه کې به په ډلیز ډول ګډون وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وړمشپه د پاکستان د حکومت له لوري پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز په اړه د ایکس پی یو سپیس کې وویل چې حکومت آخري حد ته ټوپ اچولی.
د بیل لګول څه آسانه نه ده، د بین لګول انتهایی مشکل پروسس دی. شپه کاله دوی د فایش لرل چې ویره کول، چې اوس چې جرګه را نزدیک کړه دوی هغه آخري ځای ته ټوپ کړل، کنه بهخي آخري ځای ته ټوپ کړل. دا بین معنی ډایرکټ اعلان جنگ دی چې زستا خلاف بس جنگ کوم، کنه دوی دا راته وویل. نو دا دوی چې آخري ځای ته ټوپ کړل صرف د دې یو شي نه، تاسو اندازه ولګوئ چې د دغه جرګې څومره زور.
د پېښور ستري محکمې د دې درې ورځنۍ جرګې جوړېدو ته اجازه ورکړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون په پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز غندلی او له حکومت یې غوښتي چې د بندیز پریکړه بیرته واخلي. کمیسون د اکتوبر په شپږمه پر خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلي چې پی ټی ایم هیڅکله له تشدد کار نه دی اخیستی او د خپلو غوښتنو لپاره د قانون په چوکاټ کې مبارزه کوي. کمیسون دا هم ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اساسي قانون پر اساس د خپلو هدفونو خبره کړې، نو د بندیز لګولو جواز نشته. له خبرونو ورآخوا
وربشو کندهار ته د کندهار اوسیدونکو د تیلو د کیفیت د خرابوالي څخه شکایت کوي. دا په داسال کې د چی ایرانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو هر ورځ 12 میلیونه لیتره تیل له دغه واده گاونډي هیوادونو ته قاچاقیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه دي چې ایرانی تیل ورته قاچاقیږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایرانی تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې لزګونه ټانکره تیل چې بې کیفیته وو بیرته ایران ته مسترد کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کندهار اوسیدونکي په ځانګړي ډول موټر چلوونکي له اوږدې مودې راهیسې له بې کیفیت او خرابو تیلو شکایت کوي. دوی وایي د خرابو تیلو له امله وسایطو ته جدي تخنیکي زیانونه اوښتي او هر ورځ موټرونه خرابیږي. شمس د کندهار یو سیدونکو وای خراب تیل نه یوازي د موټرو او موټرسایکلونو ماشينونو ته زیان رسوي بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پلوه هم د وسایتو چلوونکو پروژو لوی بار دی.
موږ بل نوی موټرسکلان یا شه موټران روان کړی پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل کله چې مستری توار ول راغه مستورور تر لزر 15000 شپږزر همداسې ډیر نور پیسو پر وای شي پر دې مصرف راځي ماشینې د تیلو لامل خراب شوی دي. زموږ غوښتنه له حکومتي مسولینو دا چې د تیلو کیفیت ته پاملرنه وکړي او بل خصوص د تیلو بیې ته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلونکی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خرابو تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسي او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. دی د طالبانو د حکومت له نور ماستنډر ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سمه توګه وڅېړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایق کرد خراب شوی د مستریانو ته چې اکثره وخت واسه دا څه په سوی دی وای تیل خراب دی. نو د دولت څخه موږ غوښتنه دا غوښتنه چې دا غوښتنه اقدام وکړي چې دا تیلو ته پاملرنه وکړي پر لوی سر باندې ستنه وسی دا تیلو چې دا څنګه تیل دي څنګه راځي څنګه ځي.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مستریخانه لري وایي هر ورځ ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپلو وسایطو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزه خراب تیل دي. د جانان په وینا د خرابو تیلو له امله د موټر انجن تخنیکي ستونزه پیدا کوي او ژر خرابېږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزې ژر ژر بدلې کړي.
خراب یا پاسنګان باندې یا ماشینان خراب کړي ما نور نو کې سړی کړی د دې چې مقصد د چلو سړی راورس کی.
د بی کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی. خراب تیل د وسایتو احتراق سیستم په سمتوګه کار کول تنه پریږدي چې لعمله وسایت زیات دود تولیدوي. دا دود د کندهار په شار او اطرافو کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلی. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي.
کله چې موټران زیات لوګي کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې لږه جملې څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون دغه درې غازات کچرته په محیط کې زیات سي یو ته مشتاسي ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي چې زیاتو ناروغي سبب سي چې لږه جملې څخه په خاص توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو ته استما یعنی د سالنډي په شمول سره د رامنځته کېدو باعث کیږي. دا کولای شي زړه مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي او کولای شي چې مختلف ډول کینسرونه رامنځته کړي.
او موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نورم او ستاندرډ ادارې نظر واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هر ورځ 12 میلیونه لیتره تیل له دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد سوي وو چې ایراني تیل ورته قاچاق کیږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي خو مخکې لسګونه ټانکر تیل چې بې کیفیته بلل سوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ازادي رادیو ته غوښتو وسورزو کونړ ته د مناګي برېښنا کوټ چې نږدې 12 کال وړاندې د جوړولو چارې د پیج پر سین پیل شوې وې. لام د برېښنا د تولید جوګانه دی. د وخت حکومتي چارواکو او د امین کاپیسا ودانی شرکت مسؤلینو ژمنه کړې وه چې د 2.1 میګاوات برېښنا تولیدونکي یاد برېښنا کوټ به څلور کالو کې جوړ کړي. د بازار او حکومتي دفترونو سربېره د زرګونو تورتم کورونه رڼا کړي خو هغه ژمنه لا نه ده پوره شوې. برېښنا کوټ ته 9.8 میلیون امریکایی ډالر څنګه شویو. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کونړ مرکز سداباد او شاوخوا سیمو سیدون کې وای د مناګي برېښنا کوټ پوری تړلې ټولې هلې په ناهیلې بدلی شوې دي. د دوی په وینا د یاد برېښنا کوټ لپاره نږدې 10 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي وو، خو د برېښنا کوټ ویاله کمزوري جوړه شوې او همداراس پکې غیر معیاري وسایل لګول شوي چې سر له اوسه یې په زیاتو ځایونو کې ویاله ویجاړه شوې او هم یې ماشینونه له کاره لوېدلي دي. د اسدآباد دوه تن اوسیدونکو احسان الله ګلرحمان ازادي راډیو ته وویل
د دغه فابریکې دغه ماشینونه کومه تخنیکي ستونزه هم لري چې تر دې دمه لا هم د فعالیت کوم ترک نه لیدل کیږي، او دغه کم کانال چې د دې لپاره جوړ شوی دی د بې کیفیته دی، خراب جوړ شوی دی، مغه ډیزاین او کم په طرحه کې چې څه ډول دی هغه ډول نه دی جوړ شوی، لا هم موږ یقین نه لرو چې دا برق به راشي اسدآباد ښار به روښانه شي.
مقصد دا دی چې چا اساسي کار نه دی کړی، اوس بس د وړو پوز یې خې د کچېته صحیح کار شي، اوس به دا برق کورنۍ ته ورکړی شي او خلک به ترې مستفید وي.
کونړیان وای دوه کاله په پوره کېدو دي چې سرپرست حکومت د امین کاپیسا ودانیز شرکت څخه قرارداد اخیستی او ټولې چارې برېښنا شرکت ته سپارلي، ماشینونه یې سپړلي، خو لا هم د یادو وسایلو د فعالیت نه کولو او زر خرابېدو لامل او زینه نه دی موندلي. دوی وای د تیر اوسنی حکومت زنډنی او چارو او د برېښنا نشټوالي هټیوال د کورونو خاوندان او په برېښنایي وسایلو کارکونکي ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. عبدالرحمن
ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډیر مشکلاتو سره اخته دي، کارونه ټول خراب شوي دي.
یو انجینر چې پوخای د مناګي برېښنا کوټ په ودانیزو چارو کې کار کولو په راپور کې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته ویل پر بند د کارونو له پیل څخه د جمهوریت تر پرزیدو پورې چارواکو، قومي مشرانو، یو شمیر وکیلانو، وسلوالو کسانو او هر چا ترې د خپل زور په اندازه وهنه کړې ده، او هم دا لامل دی چې ویاله او پکې لګېدلي وسایل کمزوري دي او اوس څوک د جوړولو او ترمیم په چل نه پوهیږي. کونړین له سرپرست حکومت غواړي چې برېښنا شرکت ته دې دند وسپاري څو د مناګي په برېښنا کوټ کې شته وارز معلوم او د رغولو هڅې توندې کړي. هڅه مو وکړه چې په کونړ کې د برېښنا شرکت له مسؤلینو د خلکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته منلې وه چې فابریکه یې د وارزو معلومولو لپاره سپړلې ده او ډېر زر به یې د ترمیم چارې پیل شي. د یادونې ده چې د یاد برېښنا کوټ د جوړولو چاري په 2013 کال کې د نږدې 100 میلیون امریکایي ډالرو په پانګه پیل شوی وي، او ژمنه شوې وه چې کارونه به په 2019 کې بشپړ شي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولید کړي. دا د 2040 کال هم په ختمېدو دی، خو لا هم د مناګي برېښنا کوټ وران ویجاړ پروت دی او خلک یې فعالېدو او د تورتم کورونو روخانه کېدو ته لستونزو ډکې شپې ورځې تیروي.
ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په اوریدلی شي. همدارنګه د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com کې د اوریدو وړ دي. اوس هم ورزو اوروزګان ته د اوروزګان ولایت کاروانګر وایي سږ کال یې په هره برخه کې حاصلات زیانمن شوي او په هیڅ برخه کې ښه حاصلات نه دي ترلاسه کړي. یاد بزګران وایي اوس اندېښمن دي چې څه به خوري. دوی د طالبانو له حکومته د مرستې غوښتنه کوي.
دا د 40 کلن راز محمد دی چې د خپل ځمکې په پالنه او خړوبولو بوخت دی. دی د ترینکوټ ښار اړوند د څرخوم سیمې اوسیدونکی دی او سږ کال یې پر خپل شاوخوا 10 جریبه ځمکه باندې د غنمو کښت کرلی و. نوموړی وایي سږ کال یې د خپلې ځمکې څخه نیمایي هم د غنمو حاصلات نه دي ترلاسه کړي.
کښتونه یې وړله، اول زما خپل کښت یې وي، مخکې په بل کال یې وخورواره غنم وکړل. سږ کال مې ودا نیم نه دي راوړي، مکمل وی وی یا اوبه پر واوښتلې لاندې کړلې وی وړلې. داسې یو وخته بارانونه وسوله، دلته چې غنم تلو لوېدی دغه یو 6 شپې مخته بارانونه په شروع وسوله. وکد با سودا د ورو غاړي اکثر ول چې وی وړلې. ودا خبره سید یا رغوانه می جاخسته چې هغه هغه وی وړلې. زما د ضرورت په غاړه کې زکه و روت نږدې واغه چې واغه روت وی وړلې می جاخسته.
راز محمد وای د دې فسیمه کې د هر یو بزګر کښت د غهلات تر رسیدلی وو او خپل نیمایي حاصلات یې له لاسه ورکړي. شاه زمان د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو بل اوسیدونکی دی. دی هم بزګر دی او د خپل ځمکې له حاصلاتو خوشحاله نه دی.
غنم حاصلات پر دریمه باندې لانه وتله. غنمان بیخي شش کال بارانو زله خراب کړ. بارانونه باندې حاصلات پر دریمه سا کمبوت وکي. بخوا د نخرواره کول شپږ وکړه. همیل بارانونه و دغه پسرلی کې د اخیری بارانونه سو بعد ژلی و دغه توپانونه و دغه زله ختم کړ. موږ د حکومت سره بعد موږ ته بندونه جوړ سي موږ ته وبز خیره سي د سوزبر د فار د پسلونه مداغې ته باس لاړه دغه وبجي د سیلو بجي په دغه دغه بلاړي سي توانونه ورسې موږ ته ورسې خساریه ګټه نور